د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړې دي. د افغانستان اجرائیه ریاست بیا وایي سره له دې چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې شوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې خواله نه دی راغلی. او د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار کړی. دوستانو ستړي مشي، دا ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله درته زه اجمل اند شمشاد زدران په همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل خبرونو کې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان لوري ورته د هغو 15 وشل شو پاکستانی سرتیرو جسدونه وسپارل چې د ډیورن کرخه په اوګدو کې پورستنه خته کې وشل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نوم لیکنې د پروسې په اړه چې 15 ورځې مخکې پیل شوې ده، لراتلونکي اونۍ څخه خلکو ته د عامه پوهاوي سراسري کمپاین پیلوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد لوی درسیس او د ناټو تړون اعلی قومندان نن په آذربایجان کې له بل سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او افغان لوري ورته د هغو 15 وشل شو پاکستانی سرتیرو جسدونه وسپارل چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې په روسي نخته کې وشل شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل د 15 سرتیرو په جسدونو سربیره افغان مقاماتو هغه پاکستانی عسكر هم بیرته دوی ته وسپارل چې د خوست په ځازی میدان سیمه کې د جګړې پر مهال افغان ځواکونه نیولاو. نو موري ویل د ډیورن پر کرخه دا روسي شخړه د دوړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو او پوځي چینلونو لاره حل شوې ده. پاکستان دا ورسینه خطه د پاکستان پر پوله بریډ بللای دی، خو افغان ځواکونه وایي جګړه ورسته تر هغه پل شو چې پاکستانی سرتیری د ډیورن لکرخه دی غاړه واوختل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نوم لیکنې د پروسې په اړه چې 15 ورځې مخکې پیل شوې ده، لراتلونکي اونۍ څخه خلکو ته د عامه پوهاوي سراسري کمپاین پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د عامه پوهاوي په کمپاین کې دینی عالمانو، پوهنې وزارت، مدني فعالانو او د سولې عالي شورا ته زیات رول ورکول کیږي. دا نوموړي په وینا د هلیکوپترونو له لارې به هم د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پاڼې خپرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې منتقدان او کارپوهان وایي د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه ورو پر مخ ځي او عام خلک د دې پروسې په اړه لازم پوهاوی نه لري. په شبرغان کې نن یو شمېر ولسی خلکو، ماشومانو او د ښوونځیو زده کوونکو دغلته د داعش ډلې لخوا د یو ماشوم د وژلو په اعتراض کې د تحسن په خیمه کې برخه واخیسته. د تحسن د خیمه د جوزجان ولایت مدني فعالانو درولې ده. د شبرغان د تحسن یوې فعالې کرشمه رادمنش ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره راغونډ شوي دي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته عدالت غوښتنه وکړي. داعش ډلې یو میاشت وړاندې په جوزجان کې یو 12 کلن هلک چې وي امنیتي پوستې ته یې خواړه وړل ونیو او سر یې ترې پرې کړ. په اروپا کې په تیر 2018 کال کې 1,00,000 افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده. دا شمېره په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستونکو 15,00,000 کډوالو 19 کې برخه جوړوي. د اروپا د احصایي دفتر نن ویل د منل شو پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو په مقایسه 15% کې کم دی چې په 2018 کال کې په اروپایي اتحادیه کې ورته پناه ورکړل شوې ده. سوري کډوال او پناه غوښتونکي په اول مقام کې، افغانان په دوهم او د عراق وګړي بیا په دریم ځای کې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد لوی درستیس او د ناټو تړون اعلی قومندان نن په آذربایجان کې له یو بل سره وکتل. ویلاری ګراسیموف او کرټس سکاپاروتی د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړې. دغه راز دواړو لوړو لوړدبه قومندانانو په اروپا کې د ناټو او روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه هم بحث وکړ. تاس خبری اژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې ګراسیموف او سکاپاروتی د روسیې او ناټو ترمنځ د پوځي ټکر د مخنیوي او په اروپا کې د روسیې او ناټو تړون د فعالیتونو په اړه هم بحث وکړ. دا له 2014 کال راهیسې د روسیې او ناټو تړون د لوړدبه پوځي مشرانو لومړنۍ غونډه ده. د ارمنستان پولیسو په مرکز ایروان کې دولتي ودانیو ته د مزرچانو د ورتګ د مخنیوي په هڅو کې د اپوزیسیون د غړو په نیولو پیل کړی دی. پولیسو ازادي راډیو ته ویل تر اوسه 40 کسان توقيف کړي دي. د ارمنستان په پایتخت کې نن سهار بیا غنښمن مظاهره چان راغون شو او د دې هواد صدر اعظم په توګه د سرس سرکیسیان د ټاکل کېدو پر ضد شعارونه ورکړل. نننې مظاهره ورسته تر هغه پیل شو چې د حکومت د سیاسي فعالانو سیاسي مخالفانو مشر نیکول پاشینیان له خپل ملاتړ وغوښتل چې د جمهوریت په څلور لارې کې راټول شي او د کابینې د غونډې مخه ونیسي. پولیسو معترضانو ته خبرداري ورکړې ده چې دولتي تاسیساتو او ودانیو ته نه داخليږي. او د قرغیزستان ولسمشر سورون بایجان بیکوف نن وروسته تر هغې د دې هیواد حکومت منحل کړ چې پارلمان د صدر اعظم سپر ایساکوف کابینې ته د نه باور رای ورکړه. خو د ولسمشر د رسنیو دفتر ویلي چې د نوي حکومت تر جوړېدو به د کابینې غړي خپلو کار ته خپلو چارو ته دوام ورکړي.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو واوریدل. رضوان مراد در توڑاندې کړل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړې دي. خو بلخوا د افغانستان اجرائیه ریاست وایي سره له دې چې د پاکستان او افغان دولت او افغانستان ترمنځ دولت په دولت خبرې وشوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کوم خواله نه دی راغلی. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سروي راوړی چې د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په شفافو او عادلانه انتخاباتو ټینګار کوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ارمنستان پولیسو یو شمېر هغه مظاهره کوونکي نیولي چې غوښتل په پلازمینه ایروان کې یو شمېر دولتي ودانیو ته د وزیرانو د ورتلو مخه ونیسي. ستړي مشي. د پوخانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار کړي. په دې موضوع وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د خبرونې لومړی ریپورت مو دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړې دي. عصمت څاروانو په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون وای ډیر هیوادونه په تیره بیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې متفاوتې ګټې لري، خو فکر کوي چې ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده. ښاغلی شانون د امریکا شخ ازبکی څنګه ته په مرکه کې وویل ټول هیوادونه په افغانستان کې د پخلاینې او سولې د پروسې پر اهمیت پوهیږي او هر هیواد خپل نفوذ او ګټو ته په پام کې بیل رول لوبولای شي. درست د پخلاینې د پروسې د برابرولو پر اهمیت پوهیږي چې هر هیواد پکې یو بیل رول لوبولای شي، خپل ګټو او نفوذ ته په پام متفاوت رول. د په عین حال کې د روسیې، پاکستان، چین، هند، افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ راوستل اسانه کارونه بوله ویل. دا د ډیپلوماسۍ چیلنج دی. دا داسې چیلنج دی چې موږ ورسره مخامخ یو. داسې چیلنج دی چې د ازبکستان حکومت او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه ورسره مخامخ دي. ښاغلی شانون د افغانستان حالات د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل ویل افغانستان له دغو هیوادونو سره اوږده پوله لري. د ازبکستان په دې وستای چې د افغانستان پر سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ دراوستلو لپاره یې کانفرنس جوړ کړ او هڅه یې وکړه چې د بیلابیلو هیوادونو ګټې سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ازبکستان کانفرنس د کابل د پروسې دوام و چې ولسمشر غنی پکې طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړل او د تاشکند په کانفرنس کې دا وړاندیزونه ټولې نړۍ ته اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل دوی د افغانستان په اړه له پاکستان سره ګټورې خبرې کړې او هیله لري چې دا خبرې به په افغانستان کې د پخلاینې له پراخ بهیر سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست په پای کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلانې وروسته پاکستان د امریکا له فشار سره مخامخ شو څو په خپله خبره کې د طالبانو پناه ځایونه بند کړي او دا ډله پخلاینې ته وهڅوي. امریکا په دې لړ کې پاکستان ته نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته وځنډوله.
بلخوا ته د افغانستان اجرائیه ریاست وایي سره له دې چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې وشوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې خواله نه دی راغلی. د اجرایي ریاست ویان مجيب الرحمن رحیمی د پنځشنبه پورس په خبري غونډه کې همدار ازول چې پر پاکستان د ډیپلوماټیکي او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکی
سره لدی چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنز د تګ راتګ سره د اړیکو د خکېدو هیلمندي زیاته شوی و، خو اجرایي ریاست وایي چې تر دې دمه د دوړو هیوادونو په اړیکو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجيب الرحمن رحیمی د پنځشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل افغانستان خپل واضح لیدلوری د پاکستان له صدر اعظم سره شریک کړي، خو تر اوسه پاکستان لازم څه نه دی ترسره کړي.
مقامات پاکستانی چارواکو په تیر کو هم سفر کړی او اوس هم سفر درلود. دوی ژمنه کړي ولې لبد مرغه مونږ د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه دی لیدلی. مونږ هیله مند یو چې نړیوالو سیمه ییز فشارونه دوام پیدا کړي ترڅو پاکستانیان همکاریو ته اړ کړي.
ښاغلی رحیمی همدار از ویل چې افغان حکومت پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه ونې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی. د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه لیدنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د عمل پلان د سند په وروستي کېدو کار پیلوي. د ارګ په خبره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د سند په متن کې د دواړو هیوادونو د سولې، امنیت او له تروریزم سره په ګډه مبارزې ژمنې شوې دي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د پاکستان په سیاست کې د نه بدلون خبره کوي چې له دې وړاندې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړو ازادي راډیو ته ویلي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر نمای شو او هغه هیواد تر هغې چې پر جدي نړیوال فشارونه زیات نشي لازم همکاري نه کوي. د روان اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره دواړو حکومتونو ویلي چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا سفر مهم و. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن د پاکستان په سیاست کې نه بدلون کومه نوې خبره نه ګڼي. ښاغلی بیژن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په وړاندې د پاکستان کړنې د هغه هیواد شوم اهداف ښیي.
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان لیدلوری د بدلون وړ نه دی. پاکستان تل د افغانستان په اړه شوم اهداف لرل او لري، خو له بده مرغه حکومت هم د پاکستان پر وړاندې د مسؤل مرجع په توګه نه دی ودرېدلی.
د ملي شورا غړي بیا وایي د کونړ، خوست او پکتیا په ځینو سیمو د پاکستان وروستۍ او تجاوزونو هغه هیلې مړې کړې چې پاکستان به د افغانستان سره په خپلو ژمنو وفادار پاتې شي. له ډلې عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل په پاکستان باید له نړیوالو چینلونو د فشارونو د زیاتېدو هڅه وشي.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د پوخانی ولسمشر لومړی مرسیال محمد یونس قانوني د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په شفافیت او عادلانه انتخابات په شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار کړی. ښاغلی قانوني چې نن په کابل کې د خبریالانو په پونتون د استادانو یوې ګډې غونډې ته خبرې کولې ویل تخنیکي او امنیتي پلوه د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د خلکو د نوم لیکنې د پس بهیر په اړه اندېښمن دی. محمد یونس قانونی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خبریالانو او د پوهنتون د استادانو یوې ګډې غونډې ته وینا کوله په شفافو او عادلانه انتخاباتو ټینګار وکړ.
ما امیدوار هستم کې در تاریخی کې 28 میزان سال جاری است
هغه وایي زه هیله من یم چې روان کال د میزان پاتې وشتمه له ځان پرته شفاف او عادلانه انتخابات ولرو. له تخنیکي امنیتي او د سیاسي ارادې له پلوه لږ او ډېرې اندېښنې لرم. له تم خلاف کمو خلکو نوملیکنه کړي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو ښه سیګنال نه دی.
در زمانش سوال وجود داره.
ښاغلی قانونی د جمهور ریاست په انتخاباتو هم چې ټاکل سوی ده په 2019 میلادي کال کې ترسره شي په شفافیت ټینګار کوي. او ویل چې د یادو انتخاباتو د شفافیت او د وخت په اړه قوي سوالونه موجود دي. نوموړي وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او د غشان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې باید د 2014 کال د انتخاباتو سناریو تکرار نه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د روان مریز کال د میزان د میاشتې 28 نیټه ټاکلې ده. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو 15 ورځو کې څه باندې 6000 کسانو په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. دغه پڅ بهیر خلک او سیاستوال اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له خلکو، سیاسي ګوندونو او احتمالي کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو په شفافیت دقیق څار وکړي او خلک نوملیکنې ته وهڅوي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ډاډ ورکوي چې د نیول شویو میکانیزمونو او تدابیرو پرې نه کې به شفاف، سراسري او عادلانه انتخابات ترسره شي.
جناب قاضی صاحب په مجلس کې یاد کړی دا چې دا د افغانستان د غونډو خلکو تقاضا ده، د کمیسیون تقاضا ده، د نظام تقاضا ده چې موږ ښه انتخابات ولرو. د خلکو غونډه پکې اړینه ده. هغه تدابیر او میکانیزمونه چې په کمیسیون په مخ کې نیولي دي هغه هم د دې تضمین کوونکی دي چې یو ښه انتخابات به انشاءالله چې پاتېشتم د میزان کې ولرو.
د یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمېر نورو سیاسي شخصیتونو، ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو هم په دې اړه بلې اندېښنې څرګندې کړې دي.
په ریپورت کې مو هم واوریدل مخکمو له کونړ نم یو ریپورت درلو چې په انتخاباتو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې لورو بهیر نه خلک شکایت کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نوملیکنې لپاره رای ورکوونکو ته لبیلا بیلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي څو دا بهیر چټک شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابل ریپورت لري.
په داس حال کې چې د رای ورکونې لپاره د نوملیکنې له بهیر 15 ورځې تیریږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون د را روانې اونۍ له پیل نه د عامه پوهاوي د نوي کمپاین د پیلېدو خبره کوي. د یاد کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوي کمپاین په لړ کې علماو ته هم دنده سپارل شوې چې د جمعې په خطبو کې خلکو ته لازم معلومات ورکړي. دا چې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې پروسې د ګړندیتوب او هڅونې لپاره له کومو نوو لارو کار اخیستل کېږي، ښاغلی هاشمی په اړه وایي.
د شورا علما سره، د معارف سره، د وزارت تحصیلات علی مسلکی استادان سره، د مدني ټولنو سره، د شورا علی صلح سره، د والیانو سره، همدارنګه د تحرو طریق نه باغ اعلامیه یا هغه طریقې چې د خلکو هڅول شي چې هغه کې هغه به هم په شنبه یک شنبه ورځ په غون افغانستان کې او په کابل نه به شروع کیږي. تلیفوني شبکې چې دي د دې طریق نه هم خلکو ته پیغامونه هڅول کیږي. دا شاید چې په دې راتلونکي ورځ هفته کې به سرعت پیدا کړي.
دی وی په جمهوری ریاست کوم په دی اړه په یو غونډه کې باس شوی چې لوکوم میکانیزمونو او لارو چارو نه په استفاده سره په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ډیری دلی شي. دا په داس حال کې چې په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د حکومت سیاسي مخالفین او عام خلک انتقاد کوي چې د رای ورکولو د نوملیکنې بهیر سست روان دی او خلک په لازم اندازه نه دي هڅول شوي. له دې سره د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار که څه هم ناوخته پیلېږي خو خپل اغیز به ولري.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا نه اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغېزمنې ثابتېدای شي.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې بهیر د تېرې شنبې په ورځ پیل شوی او ټاکل شوی چې تر یوې میاشتې دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په لومړیو څلورو ورځو کې څه باندې شپږ اویا زره کسانو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې. له دې سره د نوې ملي جبهې مشر انوارالحق احدي چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د نوملیکنې پروسه ناکامه ده او باید هم په نویو لارو چارو فکر وشي.
په نظر په کافی اندازه عام پوهاوی نه ده ورکړ شوی، بل اکثره عام پوهاوی هم ورکې دا وخت ډیر کم ټاکلی دی او دوی دوه لوی مشکل سره یو ځای کړي دي. له یوې خوا خلک تذکره نه لري، سوال به تذکره اخلي هغه هم یو وخت نیسي او بیا د نوملیکنه سره کوي او نتایج را معلومیږي. دغه یوه هفته تیره سوې نه ده، خلک شکایتونه لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون روان کال د میزان د میاشتې 28 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده، خو ښاغلی هدي انتقاد کوي چې په ټوله کې د نوملیکنې د بهیر د پیل او انتخاباتو لپاره واقع بینانه پلان نه دی جوړ شوی او ډیر وخت ضایع شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم راځي واورو چی ریپورتونه وای په هرات کې د هغه پایپ لاین چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان لاري پاکستان او هندوستان ته غاز انتقالي د جوړولو او ساختماني چاري پیل شوې دي. سمت ساروان په اړه تفصيل لري.
د افغانستان په هرات ولایت کې د ټاپی پایپ لاین د سروي کار پیل شوی او ټاکل شوی دی چې د سش کال په منی کې د دې نلیکې پر جوړولو کار پیل شي. روټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې د هغو ستونزو یادونه کړې چې د دې پایپ لاین د جوړېدو په لار کې لیدل کیږي. د دې اژانس پر اساس لومړی ستونزه دا ده چې مرستندویانو ته قناعت ورکړل شي چې د دې پایپ لاین چې پر جوړېدو یې $8 میلیارډ لګیږي پیسې ورکړي او خصوصي سکتور په دې پروژه کې پانګونې ته وهڅول شي. افغانستان د دې نلیکې په سلو کې 15 لکه په غاړه لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان په یو مرکه کې د پانګونکو په اړه ویلي دوی فکر کوي چې دا پروژه چې په 13 کلونو کې عملي نه شوه څرنګه به په 2 کلونو کې تطبیق شي. که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي چې د دې پروژې ملاتړ کوي خو امنیتي اندېښنې پر خپل حال دي. تیره میاشت وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې حملې تیزې کړې او یو شمېر افغان چارواکو وویل چې د طالبانو د حملو انګیزه دا ده چې د ټاپي پروژه عملي نشي. که دا 1800 کیلومتره اوږده نلیکه بشپړه شي په وسیله به د کال 3.5 میلیارډ متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه پاکستان او هندوستان ته ولېږدول شي. افغانستان به د دې پایپ لاین له لارې د کال 15 میلیارډ متر مکعب ګاز مصرف کړي چې ورسره به د افغان کورنیو د ژوند او پخلي په طریقه کې لوی بدلون راشي. د آسیایي پراختیایي بانک سیمه ییز مشر ساموئل تومیویا وایي بانک یې په ټاپي پروژه کې د افغانستان د ونډې مالي لګښت مهیا کوي او نړیوال بانک له ګاز څخه د برېښنا د تولید او سرې د جوړولو لپاره فیزیبیلیټي سټډي یا سروې کوي. د همدارزول په هرات کې به چې د افغانستان دریم ستر ښار دی کورنیو ته ګاز وغځول شي او د برېښنا د تولید لپاره به همکار واخیستل شي څو د جوسو یا د میوې د اوبو د تولید فابریکې پرې فعاله شي. د تومیا په باور دا به هرات پر یو صنعتي ښار بدل کړي. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب وایي شرکت یې دې ته لومړیتوب ورکوي چې له ګازو څخه په خپله برېښنا تولید کړي. د شرکت په دې غور کوي چې د ټاپي د غازو لپاره چیرې برېښنا کوټ جوړ کړي. د په عین حال کې وویل د ټاپي پایپ لاین تر بشپړې دو او للارې پاکستان او هندوستان ته د غازو تر رسیدو مخکې افغانستان له ترکمنستان څخه اضافي غاز اخیستلی شي. په پام کې ده چې د ټاپي نلیکې للارې پاکستان او هندوستان ته غاز د 2000 میلادي کال تر پایه جاري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا لو د چمکنوي ولسوالۍ نه سمي الله حلیمی تندروي د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ سرحد پورې غزدلې سرک دی ترانزیت شي او پاکستان ته د پام دی سرک باندې د ویزی سیستم هم فعال شي. عبدالحق د زابل ولایت نه پیغام راستولی دی وایله مرکزی حکومت نه هیله لري چې په زابل کې دی په موټر سایکلونو لګیدلې بندیز لري کړی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وایله حکومت نه مهیله داده چې د لوګر د درسي کتابونو البته د خونځو د درسي کتابونو ستونزه هوار کړی. او عزت الله سهرمل د جلال آباد نه پراستولی پیغام کې وایي چې د انتخاباتو د سپتنام د پروسی په اړه باید ټول خلکو ته معلومات ورکړل شي څو خلک د نوم لیکنې له دغه بهیره خبر شي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شول. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مسلې راخلو. په امریکا کې د استناف یوه محکمه حاضره نه شوه چې یو پخواني روسي پوځي ته د جنګي اسیر په توګه خوندیتوب ورکړي. ایریک حمیدولین چې له 2009 کال راهیسې د امریکا په توقیف کې دی له څارنوالانو غوښتي وو چې له هغه سره د یو جنګي اسیر په توګه چلند وشي او دوسیه یې پوځي محکمې ته راجع شي. حمیدولین د افغانستان په خوست ولایت کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د برید وروسته نیول شوی. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس رپورټ مهم ټکی له فریبا ظاهر ناوړو.
امریکایي چرنوالن وایي یو پخوانی روسی پوځي افسر چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د برید له کبله په ابدي حبس محکوم شوی دی د جنگي اسیرانو په ډله کې شامل دی نه سي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د ایریک حمیدولین مدافع وکیل استدلال کړی و چې موکل یو جنایتکار نه بلکې یو سرتیر دی او تر هغه چې پوځي محکمه یې په اړه پریکړه کوي باید دی و جنگي اسیر په توګه وساتل سي. د امریکا متحده ایالات د هغوی ودونو په کتار کې دی چې په جګړې کې د یو سرتیر د اقداماتو او لنړیوالې جګړې بهر د تاوتریخوالي اقداماتو ترمنځ توپیر کوي. خود استیناف محکمه د قاضیانو درې کسې زیډلې د امریکا د عدلی وزارت په استدلال توافق کړی چې اریک لدی کبل د جنگي اسیر خوندیتوب نسی ترلاسه کولای چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان جګړه نړیواله جګړه نه بلل کېده. اسوشیټډ پریس لیکي د دې محکمې په حکم کې راغلی چې د افغانستان جګړه په 2001 کال کې د امریکا او متحدینو لخوا د طالبانو پر وړاندې په افغانستان کې پیل سو او هغه مهال چې اریک په جګړې کې برخه اخیستې وه دغه نشټې لډیر مودې په افغانستان کې د غیر قانوني یاغیانو پر وړاندې په یو وسلواله غیر نړیواله جګړه بدله سوې وه. دغه پخوانی روسی افسر د افغانستان په خوست ولایت کې د سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو لخوا وروسته له هغه ونیول سو چې نوموړي په یو کم کې پر افغان سرحدي پوسټ بریټ پلان کړی وو او په هغه بریټ کې برخه هم درلوده. امریکایي ترنولان وای په هغه بریټ کې چې کله امریکایي هلیکوپټر غوښتل د طالبانو بریدونه شنډ کړي، بریټ کوونکو د الوتکې ضد وسلې په مرسته غوښتل هلیکوپټر په نښه کړي خو بریالي نسول. په هغه بریټ کې چې د اریک په مشرۍ وسو شاوخوا شل تنه یاغیان ووژل سول. اریک حمیدولین تر نیول کېدو وروسته لمړی په افغانستان کې په یو امریکایي زندان کې ساتل کېده او وروسته امریکا ته ولېږل شو. نوموړی د یوې محکمې له لوري د امریکا په ورجینیا ایالت کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د وسلوال بریټ په پلانولو او هم د یوې امریکایي پوځي الوتکې د تخریبولو په هڅه محکوم شو. د اریک لمړنۍ استماعي غونډه د 2014 کال په دسمبر کې او دوهمه استماعي غونډه د 2018 کال په دسمبر کې وروسته لاغه وسو چې یو قاضي په بالتیمور ښار کې لدندې ګوښه شو. د راپورونو له مخې اریک په اتیای ملسیزي کې د نورو روسي سرتیرو په ډله کې افغانستان ته تللی وو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان پولیسو یو شمیر هغه مظاهره کوونکي نیولې چې غوښتل په پلازمینه کې یو شمیر دولتي ودانیو ته د وزیرانو د ورتلو مخه ونیسي. دا مظاهرې د اپریل په 14 وروسته لاغې پیل شوې چې واکمن ګوند د دې هیواد د پخواني ولسمشر زرش سرکیسیان د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه ونوموه او د پارلمان لخوا تایید شو. اعتراض کوونکو د سرکیسیان له ټاکلو سره مخالفت کړی. دا رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
د ارمنستان پولیسو لزګونه هغه اپوزیسیون پلوه مظاهره کوونکې ونیول چې نن سهار غوښتل د پلازمینې ایروان د یو شمیر دولتي ودانیو دروازې وتړي. خو اعتراض کوونکي د ارمنستان د صدر اعظم په توګه د دغه هیواد د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان د ټاکنې پر ضد د اعتراضونو د دوام لپاره بیا راټول سول. خلک وروسته له هغه راټول سو چې د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان چې د اعتراضونو مشري کوي له خلکو وغوښتل چې د دولتي ودانیو مخ ته په جمهوري میدان کې راټول سي او هغه ودانۍ ته چې د سرج سرکیسیان د کابینې لمړنۍ غونډه پکې جوړه ده د وزیرانو د ننوتلو مخه ونیسي. د ارمنستان د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې په جمهوری میدان کې د یوې دولتي ودانۍ مخته شل تر مظاهره کوونکي ونیول سول. پولیسو لسکونه نور تیر ورځ هم نیولی ول. د اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان د هغه واد له پولیسو غوښتي چې وسله پر مځکه کښېږدي او له هغو اعتراضونو سره چې د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان د ټاکل کېدو پر وړاندې کېږي یو ځای سي. نوموړي دغه ورځ له پولیسو غوښتل چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو پر ضد وسلې ونه کاروي. یو خبریال چې د ارمنستان د یوې غیر دولتي ټولنې لپاره کار کوي نن په داسې حال کې چې یوې دولتي ودانۍ ته څیرمه د مظاهرو په اړه د راپور په جوړولو بوخت و تر وهلو ټکولو وروسته روغتون ته یوړل سو. په ارمنستان کې مظاهره د اپریل په 14 نیټې وروسته له هغه پیل شوې چې واکمن ګوند ایچ ایچ کی او د ارمنستان انقلابي فدراسیون ټولنې سرج سرکیسیان د دغه هیواد صدر اعظم په توګه ونوموه او د دې هیواد پارلمان د اپریل پر 14 تایید کړ. په همدې ورځ پولیسو په پلازمینه ایروان کې اتیا تنه اعتراض کوونکي ونیول. د امریکا متحده ایالاتو له دواړو خواوو حکومت او اعتراض کوونکو غوښتي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له نرمښت څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویل لمی کې راغلی چې امریکا په ارمنستان کې روان تظاهرات څاري. روسیه بیا ویلي چې له قوانینو باید سرغړونه ونسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو په دې نیم ساته خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. تاسو که azadiradio.com ته ورشئ تاسو زموږ 19 پروګرامونه او نور خبرونه هم له تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. دا نیم ساته خبري مجله پای ته رسوو. سید سمی عباس په سټډیو کې دی. بل نیم ساته خبري